ستړي مشه د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې داود خټک در سره ما او په دې خبرونه کې به مونږ تاسو ته 19 پروګرام تاندي هلي وړه اور جن کو تاسو کا مشال ریڈیو اپلیکیشن نوی ڈاؤن لوڈ کرے اگر ڈاؤن لوڈ کے او دغه سی تاسو د مشال ریڈیو فیس بک فالو کے او لائک کے په فیس بک باندې مونږ هر اورس تازه تازه خبرونه ویډیو غان عکسونه د خبرو دغه سی مونږ د مشال ریڈیو په انستاګرام باندې تاسو ته عکسونه هم درکو خبرونه هم درکو او د مشال ریڈیو په یوټیوب تاسو ته ډیر خولي ویډیو غان مونږ خبرو دغه سی د مشال ریڈیو په واتس اپ چینل کې کاغذ تاسو فالو کے تازه تازه خبرونه ځان خبرولې شي د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده نو اوس وخت شوی دی تاندې هلی پروګرام دا پروګرام د خزو په اړوي او په فیصله سازي کې د خزو کردار دا د نن موضوع ده او دا پروګرام تاسو لپاره ل پیښور د مشال خبريالي اسما ګل تیار کړی دی نو تاسو اوریدو تر بولو د پروګرام په منځ کې به تاسو ته موسیقي هم در اورو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
تاندې هلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وحل تکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه ډیر نیچرل د چې هغه کې هغه خزې نه
چې خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اړ نو
تاندې هیلی
حکومت تیر شو خطیر یونیورسٹی نے ڈیرا سے جو کو کالا جنا خلا جنا خود اسکولوں مہا کا کمے دے لکھا کم چوڑان دیو
تاندے ہیلی
سلامونه اوریدونکو د تاندې هلی پروګرام سره ز اسما ګولیم اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د یوې ټولنې په پرمختګ کې د نارینو په سیر خزې هم زړه پورې کردار لوبوي او بیا په هغه صورت کې چې کله خزو ته د هغوی بنیادي حق ترلاسه شي نو ممکنه ده چې نه یوازې د خپل چاپیریال بلکې په نړیواله کچه هم د ژوند په مختلفو شعبو کې لکه طب لوبې او سیاست کې خپل ځانګړې پیژندګلو ولري خو بیا په ټولنه کې د خزو رای ارزښت څومره لري آیا دویلا د رای ورکولو پوره پوره حق ورکړل کیږي اوریدونکو د نن ورځې تاندې هلی خبرونه کې د خزو په فیصله سازۍ کې په کردار بحث کوو د تیر پسیر را سره اوریدونکو نننۍ خبرونه کې هم درې میلمانه دي لومړی میلمانه را سره د خیبر ضلع کونسلر سمیا اپریدی ده دویم میلمانه را سره فرناز ګل ده اوریدونکو فرناز ګل پیښور کې د هم آواز نومې یو فلاحي تنظیم غړی ده دغه تنظیم د ښځو د حقونو لپاره کار کوي او درېیم میلمانه را سره اوریدونکو لیکوال او تجزیه کار شمس مومن دي تاسو درې واړو میلمنو ته پروګرام کې هرکلی وي اوریدونکو لومړی ورځما سمیا اپریدی له پښتنه ته کوم چې سمیا افریدی دار ته وایي چې د زنانو په فیصله سازۍ کې کردار د سمره ګوره چې دا غوې د کردار سمره دي
اصل کې که زه خبره وکم نو مون سره چې وی مسلې صرف د معاشري د میل ممبر سره نوی تړ دي که مونږ وګورو نو زیاتر مسلې مونږ زنانو ته هم فیس دي که زه خپله خبره وکړم د قبایلي اضلاع نو مونږ قبایلي اضلاع کې زنانو ته داسې بې شمار مسایل چې نو خامخا که یو زنانه د زنانه فیصله حل کړي نو هغه به ډېر په ښه طریقې باندې حل شي ځکه که مونږ وګورو قبایلي اضلاع کې چې وي مونږ ډېر کم انټریکشن کیږي د میل فیمیل سره نو که دا مونږ وګورو که یو زنانه راشي هغه د زنانه سره بلې زنانې سره کینی هغې فریاد واوري هغې مسایل اوري نو آی تھینک چې دغه به هغې زنانه مسله به چې کوم ډېر په ښه طریقې سره چې حل شي نو زما خو دا رای ده چې په فیصله سازي کې د څومره د میل کردار دی دغه شان د زنانه هم ډېر 100% کردار جوړیږي
سمیا زمونږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته دوه چې زنانه ول بیا په فیصله سازي کې دا غوي منل کېږي سمره او غوي لبرخه سمره ورکړی کېږي
که دا وګورو نو دا خو زمونږ د معاشرې ډېر یو غټ هغه دی چې مونږ معاشره چې کوم د میل ډومینیټنګ سوسایټي ده خامخا چې کوم دی زنانه پکې سپریس کیږي او مونږ سره داسې سیستم سومره ووتل داسې مونږ سو ګورو ډی آر سي وګورو ډسپیوټ ریزولوشن کاونسل وګورو زه خپل هم د هغې ممبره شوم ریسنټلي نو ورسره ورسره که هغه یو طرف ریجیکټ کیږي نو بل طرف هغې ته داسې پلیټفارمس ګورمنټ راوستلي دي چې کم کې د زنانه مسلې حل کیږي دغه ډی آر سي که مونږ ګورو نو میل ممبر سره یو زنانه هم ده کم چې به فیصله سازي کې کینی هغه جرګه به کوي د فیمیل مسلې به اوري هغه به حل کوي
تاسو څه ګڼئ چې په کورونو کې د زنانه څه صورت حال دی او خاص کر هغه زنانه چې هغوی زیات سبق نه وي ویلي د هغوی رایې له اهمیت څومره ورکړي
پرته مونږ ګورو نو زنانه چې کوم دي مختلف ستونزو سره مخ دي هغه کې که مونږ ګورو نو یو تعلیم هم دی چې اکسس ټو ایجوکیشن ډېر کم کیږي خاص طور پر زمونږ چې کوم قبایلی اضلاع دي دی کې زمونږ زنانه چې دي ګرلس ایجوکیشن بیخي نشته دی کم دی نو خامخا که یو باشعوره زنانه وي پوه وي نو هغې به چې کور کې به چې ځکه مونږ ویل کیږي چې یو تعلیم یافته زنانه صرف کور نه بلکې قومونه هغې سره جوړیږي هغې سره ریلیټډ ټوله فیملی نه وي بلکې یو قوم ته هغې وجه نه چې ایجوکیټ کیږي او پوه شي نو خامخا که یو زنانه ایجوکیټ وي پوه وي باشعوره وي نو ما دا خیال نه ده چې په هغې کور کې به دومره جنگ جګړې یا مسایل وي ځکه چې هغې سره به هغې حل کېدو لپاره یو طریقه به وي نو شعور علم ایجوکیشن دا ټول ریلیټډ زنانه سره که هغه پوه وي نو خامخا ما دا خیال نه ده چې کور کې به ډېر جنگ جګړې راځي
سمه د سمیه دغه را ته ووایه چې په زنانو کې به دومره پوهه او دومره شعور څنګه راځي چې د هغوی نارینه په دوی دغه اعتماد وکړي او په خپل رنګ کېنئ د ځان سره د کور په فیصلو کې ممکنه به څنګه ده
مونږ خپل کور نه که سټارټ واخلو که هر یوه زنانې هغې خپل ورور پلار هزبنډ یې هغه سپورټ کړي نو آی تھینک چې هغه زنانه ډېره کامیابه ده ځکه چې مونږ کامیابي پیلې سیړي چې کوم ده رومبنی سټیپ چې زمونږ کور نه مونږ سره وي که مونږ سره د کور نه سپورټ وي نو خامخا جنکې به الاو کیږي تعلیم ته تعلیم به هم حاصلېږي دین علاوه صرف تعلیم نه هغه به چې وي مونږ معاشره کې دام دی که نه چې مونږ زنانه بالکل یو سایډ ته کړي دي مونږ هغې سره ایون جست کټوې او د روټې او د ډېری کار روټین علاوه مونږ سره هغې سره داسې خاص خبرې نه شیر کوو نو دا په میل باندې ټوټل ټوټلی ډیپینډ چې هغه د خپلو زنانو په خپلو لوریانو خپلو خویندو میندو باندې ټرسټ وکړي او هغې سره د خپل چې کوم دي ډېر ریلیټډ د علاقې مسایل وي داس ایشوز وي زنانو مسایل وي دواړه د خپل مینځ کې ډسکس کوي نو خامخا دې به ډېر یو ښه حل راوځي ټرسټ اینډ بیا هغه چې الاو کړي ایجوکیشن ته دین علاوه زموږ سره چې دي ګورنمنټ په دې کې ډېر اهم رول دغه په کار وي لکه څنګه قبایلي اصلاح چې دي ډېر محروم دي په ایجوکیشن کې چې هلته کې داسې چې کوم ایجوکیشن ادارې وي سکولونه دي هغه دې فعال کړي شي ځکه چې میجورټي آف سکولس که مونږ ګورو زه خپله علاقې خبره وکړم زما علاقه کې 5 پرایمري ګرلز سکولس دي لیکن هغې کې چې ټیچرس نشته بالکل ټیچرس کا سټاف پکې نشته هغې حالت بالکل ډېر زیات خراب دی نو یو علاقه کې تا ته فیسلټیز نه وي د تعلیم حاصلېدو ته نو مونږ زنانه به بیا چېرته لېږو هغه خو مونږ پېښور ته نشو لېږلی بل ځای ته خو نشو لېږل نو خامخا دې کې زمونږ کور اور گورنمنٹ اور دیکھ ڈول کردار ڈیر امپورٹنٹ تھے
سمدا سمي اخر کلم چې کوم مشال ریډیو او ریډون کې تاوی ته دغه وای چې د تیرو وختونو پرتلا اسګنې تاسو چې زنانو ویلا تعلیم او یا فیصلو کول کې زیات اختیار ورکړی شوی
ٹائم ٹو ٹائم چی بھی لگا بدلون راضی پہ علاقہ کی خام خا جنریشن گیپ اور تویم یا نن سبا چکم 21st century روانہ دا ٹیکنالوجی دور دے نو خام خا قبائلی اسلام اس آغا سے نش پاتے نش سنگ بچے مخ کی وی اوسم لگا گئی کہ چینجز راغری دی خام خا چینجز خورا غری دی د خلکو ذہنوں ڈیر حد پورے چینج چی بھی دی لگا منگ باندھی اور سٹیگما لگے دری بچے نا دے آر نیئر مائنڈیڈ پیپل اینڈ دے کانٹ الاؤ دیئر فیمیلز ٹو گیٹ ایجوکیشن اینڈ گو آؤٹ سائڈ دیئر homes or yobal male members sara dikini ya da festa sa ziu ki ya da ila ki khalq man chin shwi di ya us der hada pore alaw kabi females chwi lekin din ilawa ko mungu guru zum mung chi kum de government side na mung ta ga se facility so da nish ta de chi kum
da da kali zanana aw da khar ki chi kam zanana usi gi da dwi barabar ta so shamuliyat vi nahi pa faisla sazai ki ya taalim pa husul ki
na kham kha دی کی دیر ڈفرنس شتا دے اس دا قبائلی زنانا کو گوری او دا خار زنانا او گوری نو قبائلی زنانا تا آغا سے فیسلیٹیز ندی اویریبل او دا کمونگو گرو دا یو ڈیولپ ویر یا نوغی تا دیر فیسلیٹیز اویریبل دی جی زما دا پیغام دا چی سنگا مونگ میل ممبرز پا مختلف فیستازازی یا جون پا نورو کی حصہ خلی برخا خلی نو دا خسی زمونگ زنانا ہم چکم دا معاشری یو حصہ دا پکار د چغیل دی برابر حصہ ورکړی شي دا به ال ممکنه وی چې کله زمونږ سړی چې وی میل ممبر سی هغه د دوی سپورټر جوړ شي او دوی سره په دې کې مرسته وکړي برخه اخلي نو دا چې زمونږ زنانه هم چې کوم د معاشري یو حصہ ده پکار د چغیل دی برابر حصہ ورکړی شي دا به ال ممکنه وی چې کله زمونږ سړی چې وی میل ممبر سی هغه د دوی سپورټر جوړ شي او دوی سره په دې کې مرسته وکړي
ډیر زیات مننه سمیع افریدی
ډیر شکریا
پدی خپرون کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنا جائیداد کی سور کونا چکم دل تجواج نو
الا تروسا چی کلم دل سڑی پہ لاس کے دنو جیرا نیچرل دا چی آغی کے آغا خزی سے نہیری
آغا وقت ہم خزو آغی کے بدلون دادی چی خزو تے حق پیژندنا جائیداد کی سور کونا چکم دل تجواج نو
تاندی ہیلی
ধূপ ছিলুড়ছে ফিলে বন্ত ফি চে খুদি দখদ উজিনো খুমার শে চে ফোলা দমিন মাস্তে উপবাখলি شاتر د ستار شی چتر عشق جانا واڑا یا چتر عشق جانا واڑا خود سڑے پشان دزان او یارشی چھے اتم خور کی کین سزر غنکری منجل چھے بدولا چھنو خامارشی تہور غلمان ما سنڈا و باس دے تانے پچا کرشی دچنن پک زماست مغرور کر زم سبخ دے خبر دچا بتا گلزار شی ستا دمر گن یرے گما پختن خمی تش جنتن خوش مار تقار شی زڑک ڈبتا وسوسو دریا بہے گی جوڑ بکھل د امید رنگین نبشار شی دا خپل زڑستا بے پروائے یا جڑا تک مستی دن پوہے کم ہر واس کلا شیسوس کلا چغار شی مسالے بنتو بم سیو مسالے بنتو بم دہوا پاسورے گم کو رنگ یار دستر گو کو رنگ یار دستر گو چندرگو ناشم گڈے گم چندرگو ناشم گڈے گم خبر نیم نوہے گم والے سوشم والے ساشم کیا بازیں چھ بگے گم دس رپٹو تار خانو تا یو شبلا یم چھ کزے گم یو سروریم چھ شنگے گم یو کماریم چھ مستے گم یو سروریم چھ شنگے گم یو کماریم چھ مستے گم رد کے دیوشم یو لمبائیم چی رپے گم دز نوریم چی پرقے گم کسروریم چی سزے گم حقیقات میں نیشت بادیم مستول کا بم مستے گم پخندہ کے میں جڑا دا پخفستر گو خندے گم پخندہ کے میں جڑا دا پخفستر گو خندے گم خدایا لی بنیا ولی چڑی چی چڑی گم او چی تقدا آتن بچم تپ بینا کی گڑی گم زتشت خیال دو کایم تو یو خشتیم چی خوری گم تو یو مست بات می دیم با فکرونو کیس ولی گم کد تالو شنگ نجوڑا یو دوائیم چی خک دی گم کد تالو شنگ نجوڑا یو دوائیم چی خک دی گم تو یو مست چاندے بند تو گم چاندے بن تو بن دہبا آسرے گم کئیو رنگ یار دست گو کئیو رنگ یار دست گو چنگو ناشم گڈے گم چنگو ناشم گڈے گم
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو ته د هلي پروګرام اورئ. زه اسماء ګولیم او نننۍ خبرونه کې د خزو په فیصله سازۍ کې د کردار په اړه تاسو له معلومات ترکو. اوریدونکو اوس ورځما فرناز ګلو دغه پښتنه ته کوم چې
په نن سبا وخت کې چې یوشتمه پیړۍ شروع ده په دې کې څه ګورئ تاسو چې په فیصله سازۍ کې د زنانو او څومره کردار د څومره هغوی له برخه ورکړی کیږي؟
فیصله سازی کې خو ورته برخه ډېره ورکړی کېږي، تپوس ترې کېږي، مشورې ترې ورسره کېږي، خو اخیری فیصله چې کومه ده هغه د سړو ده. نن هم په دې نن دور کې چې څومره ایجوکیټډ ښځه ده، زموږ معاشره جوړه شوې ده، داسې ده، ډیولپ شوې ده، داسې ده چې هغې کې اخیری فیصله زموږ سړي کوي. څوک به داسې 10% خلک وي چې دې طرف ته سوچ کوي، باقي فیصله سازی نن هم زمونږ د سړو په لاس کې ده.
فرناز، زمونږ اوریدونکو ته دوی چې د دې وجه څه ده چې ته پوست کیږي خو بیا منل کیږي د اغوینه؟
دا سٹارٹ نہ چې کوم زمونږه روایت را روان دي او کوم دا کور کې دغه نه ساتلې کیږي چې دا برابر دي، دا هدي حقوق برابر دي. نو عمدغه وجوهات کې دي چې د شروع نه په کورونو کې مونږ دغه وایو چې دا مزوي دي، د تعلیم هم خبر کوو، د تب استوک نم خبر کوو، د دبا جاما پڼا هر څه به صحیح وي، د اواز به مو د خبره به موردلې کیږي، ځکه چې دا سړی دی او دا جنې ده. نو جنې شاته پاتې شي نو آغ جنکی چی لوی شی داخی اپنید که خواه خبر آغا دیتا بس احساس کم تریو ویم چه دا کور دا طرف تا دمرا لاندی تصور کیگی. نو آغ جنکو پا مزغو که دا سی دا زن دغه احساس کم تری پیدا شي، هغه داسې لګه یارندون کې یارندون کې لوی شي، نو هغه بیا صحیح فیصله نه کوي. نو دا خو بس همدغه وجوهات دي. وړوکوالي نه چې کوم دا فرق را روان دی کنه، نو هغه ته جنکو د ښځو په شخصیت باندې دومره اثر وغورځي، یاري ماحول کې هغه زندگی تیره کی، او که کوم ځای کې هغه خپله فیصله ښکارم کی نو کیږي هغه چې څه سړی غواړي.
تاسو وایي چې د الک د جنۍ غ فرق چې کم دی هغه
د ښځې په شخصیت باندې، د جنۍ په شخصیت ډیر زیات اثر غورځي، د الک او د جنۍ فرق چې کب ته شروع نه را روان دی.
سمه ده. د دې فکر بدلولو لپاره ستاسو په خیال باندې څه کېدل پکار دی چې په ښځو کې هم دومره اعتماد راشي چې سړی په هغوی دا باور وکړي چې دوی هم مضبوطه فیصله کولی شي، صحیح فیصله کولی شي؟
زما په خیال چې دې کې به ډېر اهم رول دی سړی به ورکه ادا کوي چې پلاران او ورونه خویندو لا او لوریانو لا دومره اختیارات ورکي، دومره یې وګڼي چې څنګه مې زوی دی داسې مې دغه لورم ده. نو د الله پاک ته طرفه خو فرق نشته دی کنه، دوه خپې دوه لاسونه دوه سترګې دوه غوږونه دا د الکم دي دا د چینیم دي. نو بیا دومره فرق زموږ معاشره ولې کوي؟ نو دا فرق چې دی دا به ختمي زموږ روریان. یو مونږ یو ذره بیماران شو ډاکټر لاړ شو دا غي تپوس کو په دا غي وک اپریشن راتول کی نو درې سلور ډاکټرانو لاړ شو دا غي بارہ کی تپوس کو. نو د نکا نامه بارہ کی مونږ تپوس ولې نه کو؟ نکا دا ما دا سی یو شی چې پدې باندې د جینې ټوله زندگی دا دا صدغه کور سودا نه چې به ختم شو مونږ به بیا ورو. نو د نکا نامه دا سی دا غي کاغذ ورته وروړي جینې ته او پدې ساين وکا هغه جینې جزان په بسټاینو کې چې پای کې څه صدغه حقوق دی پاره باندې دا سکراس راخلی شي. نو خپل حقوق چاته نه مل جن کو ته نه ملاویږي پاز زینو کې خودم را ظلم دی زبانی نکاح کیږي. نو دا ټول لغې دی وراثت ورته نه ملاویږي نکاح نامه کې اختیارات نشته دی نکاح کې. او دا سبق ډیر زیات غټ مسله چې کبل روانه ده خجینا کوتا اغا دا سبق دا ایجوکیشن ورتا سہین تا نئی پری دی ایجوکیشن تا دا اس وقت کی کذتا سر خبر ہو کہ منو دیر خلق دا سشتر چی دا زامنو سر سم سم پلوریانو مو اکرنگی تعلیم کئی خو بیا هم چی اغا تعلیم او کی و بیا دا غی دا جون نور فیصلی کی گی او مخ کی لارشین و بیا هم اغا تا اغرنگی حقوق نمیلاوی گی کم چی یوزوی تا ملاوی گی. اللہ پاک دا الک او دا جنی پا حقوقو کی صرف یو دا کړې دې چې هغه وراثت کې کم فرق ساتلې دي.
دغه بدلون به څنګه راځي زموږ اوریدونکو ته دا وایي؟
بدلون به داسې راځي جی چې موږ خپل ښځو ته دغه اعتماد ورکړو شو په اعتماد کې یو خپل چې تاسو زموږ د دې کور برخه یې زموږ د کور حصه یې په هر فیصله کې په هر یو کار کې به تاسو شامل یې تاسو د فیصلو نه بغیر زموږ کارونه نشي مخکې کېدی. نو فیصله سازه کې بس ښځو ته برابر حساب د غرنګ ملاوي کې چې موږ ښځې په دې اعتماد کې واخلو چې تاسو پوره پوره حصه ده په هر فیصله کې. الله پاک دې وکړي چې بیا د هغې د رای احترام وشي.
ډیر زیاته مننه فرناز،
زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم. د مشال ریډیو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې مالم مکره کده خبرو کولو.
تاندې هلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د خزی خاوند ترمنز جګړه شر وحل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنا په جایداد کې څور کونا چې کوم دل ته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د چړي په لاس کې نه نو ډیر نیچرل د چې هغه کې هغه خزی ته نه هیري
هغه وخت هم خزو هغه کې بدلون دادی چې خزو ته حق پیژندنا په جایداد کې څور کونا چې کوم دل ته یو اج نو
تاندي هیلي.
اوریدونکو خبرونه به دوام لري خو اوس ورزو یوې سندرې طرف ته. سندره اورو بیا راځو.
لا بڑو کی دلالو یا نداوی پیارے پوہ نداما سدا اشنا.
بیا هرکلی اوریدونکو تاسو تاند هلی پروگرام اوری او مونږ پکې تاسو لا په فیصله سازه کې د خزو د کردار په اړه معلومات ترکو. اوس ورځما اوریدونکو لیکوال او تجزیه کار شمس مومن لا او دغه پښتنه تې کوم چې دغه راته وایي چې د ټیکنالوژي په دې دور کې تاسو څه ګڼئ چې د خزو په فیصله سازه کې هغومره برخه ورکولی کېږي څومره چې په کار ده؟
زما په خلکو بالکل هغه مره نه ورکولی کېږي څومره چې په کار ده. بلکې زه به د ویم چې کوم د جنرال مشرف د دور نه 2000 نه پس چې کومه کوټه د هغوی دپاره په سیاست کې په فیصله سازۍ کې مختص شوې ده هغه هم په هغه انداز کې د هغوی فیصله سازۍ ته نه کتلی کېږي او هغوی ته د یو لیبلټي په طور باندې ټول حکومتونه یا ټول سیاسي ګوندونه ګوري. عملا هغوی له په سیاست کې راتلل هم پکار دي او په فیصله سازۍ کې هغوی له د خپل سټرګل نور زیاتول او تیزول پکار دي.
شمس مومن صاحب زمونږ اوریدونکو ته دغه وایي چې دا به څنګه ممکنه وي او دغه شروع به د کوم ځای نه کېږي چې ښځې دومره پیاوړې شي چې په هغوی دغه اعتماد وکړی شي او د هغوی نه رای اغستل چې دي هغه ضروري وګڼلی شي؟
بنیادی خبره دوه ځایونه د دې جوړښت کېدای شي. یو سیاسي ګوندونه پخپله چې سیاسي ګوندونه چې دي هغوی دي پخپل هر فورم باندې کم از کم د 40% نه والا تر 30% پورې د زنانو موجودګي یقیني کړي. هغه په تنظیم سازۍ کې د وچ کم یونټی دي پاره کې هم کاغذ تحصیل یونټ دی کاغذ ضلعي دی او د صوبې او د مرکز یونټ دی. او دویم بیا څنګه چې الیکشن کمیشن د زنانه ووټ اچول په هر یو حلقه باندې یا په هر یو پولیس سټیشن باندې لازمي کړی دي دا زیاتول هم پکار دي. او دویم دا چې په پاټو باندې دا پابندي لګول پکار دي چې په هر ایم پی اے او ایم این اے لیول باندې کم از کم 40% زنانه او ته دوی ټیکټونه ورکي. چې دوی ټیکټونه ورکي نو دا د نامینیشن والا چې کومه قصه ده دا کم چې سپیشل یا ریزرو سیټونه دي دا مناسب نه دي. پکاردار چې یو باقاعده کنټیسټ کی پولیټیکل پروسس چې کوم دي او د الیکشن په ذریعہ باندې غوښمه مختاره شي نو خپل ځمواري هم پیژنې او خپل حق به هم پیژنې.
سمه ده. د کورونو په کشفانه چې کومه فیصله کیږي که هغه د هغوی د ژوند فیصله که هغه د هغوی د اولادونو د فیصله په دغه کې د خزو هغه کردار په نننی وخت کې څومره ده؟
په دې حواله باندې مونږ خبره کوو اوورال نو د پښتنو په لیول باندې خو کافي هدا پورې زما په خیال چې بحیثیت د مور یا بحیثیت د یو مشر خور بحیثیت د ښځې هم کافي هدا پورې هغوی ته غوږ هم نیولی شي د هغوی په فیصله سازۍ کې سره کردار هم وي. اگر چې په قبایلي ضلعو کې اوس هم داسې ځایونه شته ډېر چې هلته د زنانو دغه حیثیت نه تسلیمیږي او هغوی ته هغه توجه یا هغه حیثیت نه ورکولی کېږي کوم چې د هغوی ډیو رایټ دی. خو په نورو پښتنو کې اوورال شته دی خو دا شونه به زیاتېږي څنګه دا به هله کېږي چې کله تعلیم زیات شي. تعلیم چې زیات شي مور چې دی هغه تعلیم یافته شي هغه به د خپل بچی تربیت بیا په داسې انداز کې کوي که هغه زغ زوی دی او که لور ده چې لور به خپل حق وغوښتی شي او زوی به هغې له خپل حق ورکول غواړي تر څو پورې چې تعلیم نی عام شوی او سیاسي شعور په خلکو کې نه راغلی نو دا به ډېره ګرانه چې زنانه په کورني معاملاتو کې هم دغسې وکړی شي.
اخره کې شمس مومن صاحب زموږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته ده ووایه چې دغه آگاهي یا دغه پوهاوی به څنګه راځي زموږ په سړو کې چې هغوی د خپلې ښځې هم دومره پر اعتماد کې دومره اعتماد ولور کې چې هغوی د سویلو او د فیصله سازۍ کولو جوګه جوړ شي.
تعلیم کې بیا لږ شانتې په نصاب کې زموږ حکومت لا زموږ نور چې کوم دغه ذمهوار ادارې دي او خلک دي زموږ چې کوم تعلیمي نظام دی په هغې کې لږ شانتې د بیلنس راوستل ضروري دي چې یاره د زنانه تعلیم ولې ضروري دی یا زنانه له حق ورکول چې دی ولې ضروري دي. که کله موږ دا وایو چې نارینه او زنانه د ګاډي د دوو پایو مناسب برابر دي او چې کله یو پایه هم کمزوري نو بیا ګاډی بیلنس سفر نشي کولی نو دغه به موږ له خپل سوچ او فکر راوستل غواړو دغه شعور به موږ له خپل ځان کې هم پیدا کول غواړي. خو یو خبره بله هم کول غواړم چې زموږ هغه زنانه چې کومې تعلیمونه کړي دي نو په کار دار چې کومې زنانه خاص کر چې سوشل سیکټر ته تللي دي ډیولپمنټ سیکټر ته تللي دي این جی او سیکټر ته تللي دي یا هیلتھ او نورو ډپارټمنټ ته تللي دي هغوی له د خپل علاقایي او د خپل خاندان د قوم د قبیلې او معاشرتي روایت چې کوم دي کم از کم هغه هم لږ په ذهن کې ساتل پکار دي چې دوی د دې روایتو خیال وساتي نو نور به دوی مخالفت نه کیږي او خپل نور سړي به د کور سړي به د معاشري خلک به په دې باندې مجبور وي چې په خپلو لوڼو په بچو او په خویندو باندې تعلیم وکړي.
شمسومن صاحب ډیره مننه مشال ریډیو له د وخت راکول
خوشاله اوسې او جهان مننه ستاسو مهرباني.
اوریدونکو دا د دیونی تاند هلی پروګرام او موږ پکې تاسو له د ښځو په فیصله سازۍ کې د کردار په اړه معلومات ترکو. هم دې سره د نن ورځې تاند هلی خبرونه سرته رسی. زه اسما ګل ستاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.
سب گلا کہوں لبلا لبلا را مزان سے زل دے پخپل را مزان سے زل دے پخپل را سب گلا کہوں لبلا لبلا را سب گلا کہوں لبلا لبلا را انجام زمان د سر کش بچی ماتب پتا لبلا ابلا را ماتب پتا لبلا ابلا را مزان سے زل دے پخپل یارا مزان سے زل دے پخپل یارا سب گلا کہوں لبلا لبلا را سب گلا کہوں لبلا لبلا را نشوستا سنگلا سنگلا را تیرم نشوستا سنگلا سنگلا را مزان سے زل دے پخپل را مزان سے زل دے پخپل را سب گلا کہوں لبلا لبلا را سب گلا کہوں لبلا لبلا را پسر ششا بہلا ہلا یارا میرا پسر ششا بہلا ہلا یارا مزان سیزل دے پخپل یارا مزان سیزل دے پخپل یارا سب گلا کبم لبلا لبلا یارا سب گلا کبم لبلا لبلا یارا خبر اخلا کل کلا کل یارا خبر اخلا کل کلا کل یارا مزان سیزل دے پخپل یارا مزان سیزل دے پخپل یارا سب گلا کبم لبلا لبلا یارا سب گلا کبم لبلا لبلا یارا مزان سیزل دے پخپل یارا
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږیدلی و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره له خپل منځه یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویې ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې د رهبری جوهر شته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږې راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویې ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو غړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید، د هغه وړتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دورانی په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کاناډا کې میشت افغان لیکوال او څېړونکی محمد معصوم هوتک وایي چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوې وې. د روشاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوې وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څکه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د پاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزي دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په پچا کې دو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی زنیولې، بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان پخوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتې ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے اور تمام
د مرهټانو واک له پونه څخه نیولې تر ډیلی او نور ډیرو سیمو پورې غځېدلې وو. دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالی ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینۍ هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالی ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالی د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستانه ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند د هریانه ایالت تاریخي ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14 د افغان پادشا احمد شاه ابدالی او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غزولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشاه احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه یې شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې کمغول لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندوستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتې سي. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندوستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چارې په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکر سره ملګری سول. خو نوموړی زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یو تیری کوونکي، سړی وژونکي یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندوستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندوستان بیرته د هندوستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم خاطر هندوستان ته راغی، د هندوستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تالان په مقابل او د هغه بېعدالتۍ په مقابل کې چې په قومي، مذهبي او سمتي لحاظ د غوځو راپورته کړي وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوي دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندوستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپله د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالی په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیالا نواب شجاع الدوله او یو شمیر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او ویې نه شوای کولی چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادرشاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګه کړه، نو په دغو جنګونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه یې په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادرشاه سره زرګونه افغانان ملګري شول چې ځینو یې په خپله پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د ده پام ځانته واړاوه. نادرشاه افشار په 1941 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر سو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1941 کال په جون میاشت کې لمشهده 160 کیلومتره لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمیر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شورې څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه شول چې ځان ته خپله پادشاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 5000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمدشاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلی دی نسو موندلی.
احمدشاه بابا سره له هغه چې د ایران ډیرې زیاتې برخې لاندې کړې وې، سره له هغه چې د دیلی سلطنت یې لاندې کړی و، سره له هغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات ور کړی و، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل ښار کې وټاکي، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمدشاه بابا په حدود نه بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمدشاه بابا د ټولو کارنامو د ټولو جنرالیو د ټولو ادبیاتو د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بولو.
عبدالباری جهانی ذاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمدشاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمدشاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي، د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیرشاه سوري، اسلام شاه سوري او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره په دې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمدشاه بابا هم د توري سړی وو او هم د قلم. نوموړی زیاتوی هغه که یو خوا جنرالۍ ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم و ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او ښار جوړولو ته هم توجه کړې وه او په هر برخه کې اقدام هم کړی وو. احمدشاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بلخوا د په اثر کې یو شمیر ویالي او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه لخوا وران سوی وو. پر دې سربیره د خپلې پادشاهۍ یو شمیر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمدشاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل، بلخوا هغه غوښتل چې د نورو لویو سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاته نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نورو پادشاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نورو په شان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د ده د پادشاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاته دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمدشاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1922 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله سا ورکړه او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یې ولوی ګنبد جوړ شوی ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
ke gulna
جانانه راشه په ما واچه ولاسونه تور دې کمیز دی صرف کې ګلو